السلام علیکم د مازیګر شپک بچی دی د ازادي رادیو د دوه ورستیو خبری مچلو وخت دی دا لومړی خبرونه زه رضوان مراد د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم دوستانه اورئ چې ټاکل شوی د ولسمشر حامد کرزی د زمري میاشتې په 14 نیټه ایران ته سفر وکړي د پاکستان نوی حکومت په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده د 2015 کال تر پایه وغځوله خو له هر څه مخکې له احمد تکل څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو
سلام لمړی د مهمو خبرونو سرلیکونه افغان ولسمشر په نږدې راتلونکي کې ایران ته سفر کوي د پاکستان مخکینی حاکم ګوند پیپل ګوند اعلان کړی چې راتلونکي اونۍ د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې به ګډون ونه کړي او د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاندوی د روسیې امنیتي فدرالي اداره ل خپلې امریکایي سیالې ادارې اف بی آی سره د سنودن د برخلیک په اړه د خبرو په حال کې ده بشپړ خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې ولسمشر حامد کرزی د ایران د نوي منتخب ولسمشر حسن روحانی د تحلیف په مراسمو کې د ګډون لپاره په نږدې راتلونکي کې تهران ته ځي د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی ازادۍ رادیو ته وویل چې ولسمشر به د ایران د حکومت په رسمي بلنه د روانې میاشتې په 14 نیټه تهران ته ولاړ شي افغان حکومت وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره دا سفر مهم دی په کونړ کې چارواکي وایي چې په دنګام ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې درې وسلوال طالبان او دوه پولیس وژل شوي او دولس افغان امنیتي ځواکونه ټپیان دي د کونړ والي شجاع الملک جلال خان ازادۍ راډیو ته وویل چې نن سهار 4:00 باندې وسلوالو پر دنګام ولسوالۍ حمله وکړه چې په نتیجه کې درې ملي پولیس 15 سرحدي پولیس او د ملي اردو 4 سرتیري ټپیان شول افغان چارواکي وایي چې په کوټه کې د افغانستان د قونسلګرۍ یو کارکونکي لدرې او رزو رئیس لادر کړی په کوټه کې افغان قونسل غلام محمد بهادر ازادۍ رادیو ته وویل چې د قونسلګرۍ د سیمهیز کارکونکي محمد هاشم عبرت د ورکیدو په اړه پاکستانی چارواکو ته خبر ورکړی افغان قونسل وایي دوی نه پوهیږي چې عبرت به تښتول شوی وي کنه محمد هاشم عبرت د قونسلګرۍ د ویزې په برخه کې کار کاوه د پاکستان مخکینی حاکم ګوند پیپل اعلان کړی چې راتلونکي اونۍ د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې به ګډون ونه کړي د ولسمشر په انتخاباتو کې د پیپل ګوند کاندید سناتور رضا ربانی نن وویل دا پریکړه د دوی له مشورې پرته د ولسمشر د انتخاباتو د ترسره کولو په وړاندې د اعتراض لپاره شوې ده د پاکستان سترې محکمې د چهارشنبې په ورځ حکم ورکړ چې دا انتخابات د اګست د 6 نیټې پر ځای د روانې جولای میاشتې په 13 ترسره شي رباني وویل سترې محکمې پیپل ګوند ته موقع ورنکړه چې د دې پریکړې په اړه نظر ورکړي د قانون له مخې د پاکستان ولسمشر د ایالتي او ملي اسمبلو لخوا انتخابیږي ولسمشر اسف علي زرداري په دې انتخاباتو کې ګډون نه کوي ځکه د ملاتړ لپاره په دې اسمبلو کې کافي غړي نه لري تمه ده چې دا انتخابات د مسلم لیگ نواز ګوند کاندید ممنون حسین وګټي د یو بل خبر لمخې پاکستانی چارواکو خبر ورکړی چې د خیبر ایجنسی په باړی سیمه کې شل مړی موندلې دي د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څنګه وایي د دې مړیو پیژندګلوي شوې او هغه وسلوال دي چې د روانې میاشتې په لومړیو کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دا معلومات د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي د مصر سترې محکمې نن حکم وکړ چې لری کړی شوی ولسمشر محمد مرسی دی له فلسطیني حماس ډلې سره د همکارۍ او د خلکو د وژنې په ګډون په بیلابیلو تورونو په توقیف کې پاتې وي مینا خبري اژانس ویلي چې له مرسی څخه په هغه پټ ځای کې چې د دل لری کې دورسته پکې ساتل کیږي لا د مخه تحقیقات پیل شوی دی پر مرسی همدارس تور لګول شوی چې په 2011 میلادي کال کې د مصر د پخواني ولسمشر حسنی مبارک د واکمنۍ پر مهال د اخوان المسلمین له یو شمیر نور مشرانو سره له محبسه تښتېدلی و د اخوان المسلمین د سیاسي څانګې د ازادۍ او عدالت ګوند مرسیال مشر عصام العریان پر مرسی لګیدلی تورونه رد کړل
الاعلان في هذا التوقيت في صبيحه يوم المرحله
د مرسی د نیولو اعلان د جمعې پر ورځ چې د قضاوت ورځ ده او میلیونونه مصریان د قانوني ولسمشر مشروعیت اساسي قانون او د منتخب پارلمان د ستنېدو د غوښتنې لپاره راټول شوی هغه ابهام ثابتوي چې پر کودتاچیانو غالب دی دا د هغه تړون د باطلېدو نه خهب ده چې موږ د قانونیت په یو حالت کې ژوند کوو د غزه په تړنګ کې حماس د مرسي نیول غندلې او د یو خطرناک بدلون بللې. د حماس ویان سمی ابو زهیر وویل دوی د مصر اوسنۍ واکمنو ته چیلنج ورکوي چې د مصر په کورنیو چارو کې د حماس د لاسوهنې یو مورد وخی. په تونس کې د اپوزیسیون د یو سیاستوال له وژل کېدو وروسته د اعتراضونو له پیل سره سم نن ټولې الوتنې کنسل شوې او بانکونه او دوکانونه بند وو. د اپوزیسیون سکولر ګوندونو او د سوداګرو لوی اتحادیې وروسته له هغه د مظاهرو غوښتنه وکړه چې پرون د اپوزیسیون یو مشر محمد براهیمی د دوو وسلوالو په ډزو وژل شو. د مظاهره چانو هدف همداراز د النهضه ګوند په مشرۍ د حکومت لری کېدل دي. د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاند وایي د روسیې امنیتي فدرال اداره له خپلې امریکایي سیالې ادارې اف بی آی سره د امریکا د استخباراتو د قراردادي ایډوارد سنودن د برخلیک په اړه د خبرو په حال کې ده. امریکا غواړي چې سنودن د امریکا د الکترونیکو کشفي محرم او اطلاعاتو د افشا په خاطر د جاسوسۍ په تور محاکمه کړي. نوموړي چې نږدې یو میاشتې د مسکو د هوایي ډګر په ترانزیت ساحه کې تیره کړه په روسیه کې موقتی پناه غوښتې. ویاند دیمیتری پیسکوف وویل چې د سنودن په اړه په خبرو اترو کې ولسمشر پوتین داخل نه دی. پیسکوف همداراز ویل چې پوتین ژمنه کړې چې د سنودن پر سر به داسې کومې لانجې ته اجازه ورنه کړي چې د مسکو او واشنگټن اړیکې زیانمن کړي.
تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. ټاکل شوی ده چې ولسمشر کرزی د زمري میاشتې په 14 نیټه ایران ته سفر وکړي. پروانه خبری مجله کې تفصیل اوري. د پاکستان نوی حکومت په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده د 2015 کال تر پای پورې وغځوله. په کوټه کې د افغانستان د قونسلګرۍ یو کارکونکی له تر درې ورځو راهیسې لا درک دی. دغه راز پروان خبری مجله کې اوري چې د امریکا یو پوځي قومندان وي تر 2014 کال وروسته به هم د القاعده شبکې ځینې غړي په افغانستان کې فعالیت ولري. ولسمشر کرزی له ټولو افغانانو غوښتل څو د صحرایي او غرنیو ژویو او الوتونکو د نسل د بقا لپاره جدي هڅې وکړي. په پکتیکا ولایت کې د ځوانانو لپاره د لوبو د یو میدان د جوړېدو خبر هم لرو.
خو بل مشکل دغه دی چې اوس پورې موږ ته اعلان شوی دی خو کوم رسمي کاروي نه ده شوی.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر بچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. ټاکل شوی د ولسمشر کرزی د زمري میاشتې په 14 نیټه ایران ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ایران ته د ولسمشر د دې سفر هدف د ایران د ولسمشر حسن روحاني د لوړې په مراسمو کې ګډون کول دي. افغان حکومت او د سیاسي چارو ځینې کتونکي ایران ته د ولسمشر دغه سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې ګټور بولي. په دې اړه جمیله ظریف رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې ایران ته د ولسمشر کرزی سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې مرسته وکړي. د دې وزارت ویان جنن مسازی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی د ولسمشر کرزی ایران ته د غیوا د ولسمشر د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره ایران ته سفر وکړي. مسازی وایي چې په دې سفر کې چې ټاکل شوی د زمري میاشتې په 14 نیټه وشي د بهرنی چارو وزیر زلمی رسول به د ولسمشر ملتیا وکړي.
ایران او افغانستان په تیرو 12 کلونو کې د ښې اړیکې درلودلې چې دغه همکاري د دواړو هیوادونو په ګټه باندې د متقابل احترام په اساس باندې د دوه نږدې ګاونډیو په توګه باندې لا پراخې کو او تر څو کولای شو چې یو دبل ترمنځ اقتصادي همکاري، تجارتي همکاري او همکاري په نورو برخو کې لا زیاتې کړو. په همدې اساس چې د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس ایران د سفر کوي تر څو د خپل ایراني سیال د تحلیف مراسمو کې ګډون وکړي.
افغان چارواکي تر اوسه د ولسمشر کرزی د دې سفر هدف یوازې د حسن روحاني د لوړې په مراسمو کې ګډون بولي. خو دا به ایران ته د ولسمشر کرزی له سفر وروسته څرګنده شي چې هلته په نورو کومو مسایلو او کومو چارواکو سره خبرې کوي. حسن روحاني په ایران کې د روان میلادي کال د جون میاشتې د 14 نیټې په انتخاباتو کې د ولسمشر په توګه بریالی شو. تر روحاني مخکې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد و. ټاکل شوی ده د روحاني د لوړې مراسم د روان لمریز کال د زمري میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کتونکو سره لدی چې د افغانستان او ایران اړیکو ته د شک په سرګه ګوري، خو وایي چې د ایران د ولسمشر د لوړې په مراسمو کې د افغان ولسمشر ګډون به د دواړو هیوادونو د اړیکو په پیاوړتیا کې ګټه وکړي. د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی ازادي راډیو ته وویل چې هیله مند دی دغه سفر ښه لاسته راوړنې ولري.
ایرو شرافت چې افغانان د ایران په مقابل کې کوي تر اوسه ایران نه دی کړی. غواړي چې افغانانو ته جزا ورکړي چې دا نه منطقي ده، نه دینی ده، نه اسلامي ده. په هر صورت دغه مجلس چې کردی مرزي او حسن روحاني ته تبریکي ورکوي دا بد خبره ده. په هر صورت چې ایرانیان کوي موږ باید په مقابل کې له شرافت د ډیپلوماسي له انسانیت د کار واخلو. زما نظر دا سفر بد خبره ده.
افغان ولسمشر په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په ایران انتقادونه ډېر شوي دي. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي یو هم افغانان وایي چې ایران د افغانستان په وړاندې سم سیاست نه لري. دوی وایي چې ایران له تېرو څو کلونو راهیسې افغانان په بېلابېلو ډولونو شکنجه کوي او د بېلابېلو تورونو په تورې اعداموي. شاوخوا 15 میاشتې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان ازادي راډیو ته ویلي و چې په ایران کې تر 3 زیات افغانان بندیان د اعدام له حکم سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسیون مشر هم تیرونی ازادي راډیو ته وویل چې په ایران کې له افغان ډیپلوماتانو سره د ایران د استخباراتي شبکو لخوا ناوړه چلند کیږي، خو افغان چارواکي وایي چې هیله مند دي د ایران نوی جمهور رئیس د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې هڅې وکړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده.
تاسو د ازادي راډیو مازیګرنې خبري مجله اورئ. ریپورټونه وایي چې نن مازیګر د غزنی په قرهباغ ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو په یو قماندان ځان وژونکي برید شوی دی چې پکې قماندان او څلور نور کسان وژل شوي دي. د سیمه ییزو پولیسو قماندان دولت خان نومیږي. د غزنی مرسیال ولی محمد علي احمدي په پیښه کې د قماندان وژل منی، خو وایي چې په دې اړه نور معلومات نه لري. تر اوسه پورې لا کومې ډلې د برید مسؤلیت نه دی اخیستی. په دې اړه نور معلومات د ازادي راډیو په سهارنۍ خپرونو کې مه هېروئ. د پاکستان نوی حکومت په دې هواد کې د مشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده د 2015 کال تر پای وغځوله. دا پریکړه د دې هواد نوی کابینه پرون ماخام په یو غونډه کې وکړه. که څه هم چې افغان کډوال د پاکستان له دې پریکړې خوښ دي، خو دوی دا اندېښنه هم لري چې کچېرې د اوسېدنې کارتونه نوی نشي نو له ډېرو ستونزو سره به مخامخ وي. په اړه له پیښوره ذبیح الله شفق رپورټ لري.
دا پریکړه د پنځشنبه په ماښام د پاکستان د نوي ټاکل شوي حکومت کابینه د دغه هیواد د صدر اعظم په مشرۍ په یوې غونډه کې رسمن اعلان کړه. د غونډې ګډونوالو پر خپلو امنیتي ارګانونو غږ کړی چې په دغه هیواد کې میشت رجستر شو افغان کډوالو له زورولو د ډډه وکړي. تر دې مخکې افغان کډوال د روان کال د جون 13 په پاکستان کې د اوسېدنې وروستی ضرب الاجل ټاکل شوی و. په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پاکستان د نوي حکومت له پریکړې خوشاله دي. په دې اړه د پیښور دوه تنه افغان اوسېدونکو ازادۍ راډیو ته وویل،
کم دغه وخت چې افغانانو ته ورکول شوی دی دا 2.5 کال یا 3 کال، په دغه باندې موږ زیات خوشحاله یو او د ملل متحد نه د پاکستان د حکومت نه د دوی نه موږ شکریا در کوو. خو بل مشکل دغه دی چې اوسه پورې موږ ته اعلان شوی دی، خو کوم رسمي کاروایي نه ده شوې. چاې دوی ته به نوي کارتونه ورکول کېږي او که یا په دغه کارتونو باندې دغه افغانان خپل روزګارونه مخې
وخت چې ورګړی دا ښه شوي دي، خو مشکلات موږ لرو دا چې کارډونه نشته دی، زاړه کارډونه دي او په دې باندې پولیس والا تنګول کوي او فضل زورول کوي.
شاکر الله چې د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو د پوهنځي زده کوونکی دی، اندېښنه لري چې د کارتونو د نه نوي کېدو په صورت کې به افغانان په ځانګړې توګه محصلین له ډېرو ستونزو سره مخ شي.
یو مهم مشکل چې دغه مشکل دغه دغه محصلین چې کوم په پېښور پوهنتون کې داخلي کړي دغه په افغان کارتونو باندې شوي دي، خو اوس چې دا کارتونه ایکسپایر شوي دي نو هغوی هم څه مشکل جوړ کړی دی، ځکه وایي چې ستاسو دا کارتونه ایکسپایر دي او ستاسو موږ سره موده ختمه ده. خو دلته چې دی دا پروګرامونه پوهنتون کې چې دي نو 4 کلنۍ پروګرامونه دي، محصلین چې دي هغوی 4 کاله 15 کاله دلته غواړي تعلیمونه وکړي، نو دا هم یو غټ مشکل دی.
نوموړي له اړوندو ادارو غوښتنه وکړه چې څومره ژر کېدای شي د راجستر شوو افغانانو کارتونه دي نوي کړي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې ویان د دنیا اسلم خان له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه ادارې د پاکستان له حکومت غوښتي چې راجستر شو افغان کډوالو ته په دې هیواد کې د اوسېدنې یو څه اسانتیاوې ورکړي.
خو په کابینه کې د نوې چکم سټراتیجي جوړه شوې وه، دا پرون منظوره شوې وه. او په داس سټریټیجی کې دوه سو پوری لګې د شیشان دي چې هغه د دې پاسه کار کاون په پکار دی. مثلا دا چې دا کارډونه بنوي کیږي کنه یا کدایا په خوانی کارډونه باندې یو نوټیفیکیشن په ذریعہ باندې ویلډ کوي. نو یو ان ایچ آر د پاکستان حکومت خوښ کړی دی چې په دا نوې سټریټیجی کې دا شرط په پام کې ولرل شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لخوا تر سره شوی سروې ښیي چې دا مهال په پاکستان کې نږدې 14 لک راجستر شوی افغان کډوالو سیږي چې ډېره برخه د خیبر پختونخوا په خاري سیمو د دې ایالت په شاوخوا کمپونو او نورې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشتي. ذبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
و امریدل چې د پاکستان نوی حکومت په دې هیواد کې د مشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده د 2015 میلادي کال تر پای غزولې ده. په کوټه کې د افغانستان د قونسلګری او کارکونکو له تیرو درې ورځو راهیسې لا درکه ده. محمد هاشم عبرت د افغانستان د قونسلګری د پاسپورتونو په څنګه کې محلي کارکونکو ده. د افغانستان جنرال قونسل وی په دې اړه د پاکستان له دولتي مقاماتو سره خبرې کړې دي، خو کارکونکو لا هم ورګ دي او چا د تختونی مسؤلیت هم نه دی منلی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل په کوټه کې د افغانستان له جنرال قونسل غلام محمد بهادر سره مرکه کړې ده.
بہادر صاحب کدھر تو اس سے پکوٹ کے افغانستان د کونسل گری ساس کوم همکار کار کوم کی لچو رز رائے سے لا درا کد پیڑ کوم معلومات رکھ
نو کارمن د برابرشن عبرت پنامه د سیشن کے کورا چی د کورا د دفتر پر نور دا روان کناری لا درا کسو دی یعنی نو ست دفتر تنا دی راغلی نو چی دوی د فامین سره تنا شونی چی د سړی دفتر پر نور راغلی ترون نو دا چی دی هغه تو کله چې دفتر ته وتلې دي یا نه دي لري کوټه نه راغله. نو موږ ځکه چې دا یو ورځ فکر کاوه چې دا په کار مې شوې دا چې څنګه به پښتنه ونه کړو چې څنګه به موږ دې لپاره اقدام وکړو چې موږ د غوټه تانې ته د سټلایټ ټاون تانې ته د راپور د غوړ څخه چې دا سره دې موږ مخکښو. نو بیا مو پرون د دې لپاره د دولتي شاته باندې د وزارت کمپاتي په پاکستان سره رسمي تماسونه مقامات سره چې مخبل لکه سفارت خبر ورکړي نو دې خبر ورکړي چې دا شي واقعیت څه دی نو یو کار ورکړي دا درک شوې دي چې دې هم ورکړي دغه ځواب بیا ما ملاقات هم وکړ چې مقامات سره چې ایږي د پولیس سره ملاقات وکړم چې دې موږ څه پته پته لاس پکې نه دا کاروایي وکړي نو څه څه درته نه وایي په دوشنبه په ورځ باندې کار دې زما ملاقات ایږي سره
دا ساس کار کوم چې په کونسلګری کې وظیفه درلوده ده وظیفه چې شو پوسټ چې شو
د پاسپورت په څنګه چې کار کاوه د پاسپورت د تریا کولو یا خلکو ته پاسپورت مو جوړول د لیکلو د نشته کار اسناد پر تطبیقولو
نو آیا د دغه تشتونه به کوم تر شا یو سیاسي عامل ولري او که به غلو تشتولې سړي تشتون کوچ په بدل کې به پیسې غواړي
نو دا کار دواړه امکان لري ډېر امکان دا لري چې د سړو تشتون کو یا غلو به ولي د پیسو د غوښتنې لپاره دوام افشان امکان لري چې په بل طریقه باندې تللی
په کوټه کې دا افغانستان جنرال قونسل چې دغه دی د قونسلګری دی او محلي افغان کارکونکو د لادرکه کېدو پړه د ازادي راډیو خبري هلته معلومات ورکول.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه د سهار لوونه د ماخام تر او بچو پرې د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول وورای. د امریکا یو پوځي قومندان وایي تر 2014 کال وروسته به د القاعده شبکې ځینې غړي په افغانستان کې فعالیت ولري. دوی تر ډیره د نورستان په غرنی ولایت کې ډیر دي. خدای ټینګار کوي چې د غوستوال دا توان نه لري چې د 2001 میلادي کال غونډه مهم بریدونه وکړي. د رويټرز اژانس په حواله صالح محمد صالح پر رپورت لري.
د امریکا یو عالی رتبه قومندان وویل لراتلونکي میلادي کال وروسته به چې د لویدیز جنگي ځواکونه له افغانستان څخه وځي د القاعده شبکې پلسګون غړي په افغانستان کې فعال وي. خدای وایي چې دې ډلې د هغو بریدونو د ترسره کولو توان له لاسه ورکړی چې په 2001 میلادي کال کې پر امریکا وکړل او د افغانستان د اوسنۍ جګړې سبب شول. په افغانستان کې د ناټو د عملیاتي چارو مرستیال مشر تورن جنرال جوزف اوسترمن ویل د القاعده شبکې لږ شمیر جنګیالي د نورستان په غرنی ولایت کې لا هم په سنگرونو کې پاتې دي چې ځنګلي ساحو او درو ورته طبیعي خوندي مرکزونه برابر کړي دي. اوسترمن د رویټرز اژانس سره په خبرو کې ویل د دې شمیر تر سلو کم دی، دوی په حقیقت کې یوازې هڅه کوي په دې ساحه کې په امن کې وي. روټرز اژانس زیاتوي افغان امنیتي چارواکي او د ناټو قمندانان دې ته لیوالتیا لري چې د طالبانو او د دوی د متحدانو په وړاندې د تیرې 12 کلنې جګړې پر لاسته راوړنو خبرې وکړي. خو لري پراته ولایت نورستان چې له پاکستان سره سرحد لري او د هندوکش غرونو پوښلې د ناټو ځواکونو مخه نیولې. دا په اصل کې د چې القاعده او نور متحدان یې له دې ولایت څخه پر کابل او نږدې ولایتونو لکه ننګرهار او لغمان باندې د بریدونو لپاره استفاده کوي. ناټو وخت نا وخت د القاعده د قمندانانو او مرسته کوونکو د وژنې خبر ورکوي. په تیر میاشت کې افغان قمندانانو خبرداری ورکړ چې د نورستان ځینې ولسوالۍ له دې خطر سره مخامخ دي چې شایي په بشپړ توګه د طالبانو لاسته ورسي. په 2010 میلادي کال کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستنلی مکرستل له نورستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو امر وکړ. خو د امریکا خاص ځواکونه د کامدیش او برګي مټل په عمده کلیو کې له محدود شمیر افغان قواوو او طالب ضد ملیشو سره لا هم فعالیت لري. په افغانستان کې د ناټو د عملیاتي چارو مرستیال مشر تورن جنرال جوزف اوسترمن ویل نورستان چې سړکونه او نورې اساسي پروژې نه لري له طالبانو او نورو ډلو لکه حزب اسلامي سره د القاعده د غړو ډیر توپیر نه کیږي.
ولسمشر کرزی له ټولو افغانانو وغوښتل څو د صحرایي او غرنیو ژویو او الوتونکو د نسل د بقا لپاره جدي هڅې وکړي. ولسمشر کرزی په خپل وروستۍ راډیو وینا کې ویل چې د بیروي ژویو په لمنځه وړلو سره د طبیعت توازن له منځه ځي او چاپیریال له ستونزو سره مخ کیږي. ولسمشر همداراز په هیواد کې د ځنګلونو په ساتلو هم ټینګار کړی دی. په دې اکله جمیله ظریف رپورټ لري.
ولسمشر کرزی په داسې حال کې د حیواناتو د بیروي ښکار د مخنیوي په حکله ټینګار کوي چې مخکې تر دې په دې حکله یو فرمان هم صادر کړی و. د ولسمشر وروستۍ راډیوي وینا چې د ملي راډیو له لارې خپرېږي په افغانستان کې د وحشي ژویو ساتلو ته ځانګړې شوې وه. ولسمشر کرزی وویل چې په تیرو څلورو لسیزو کې د جګړو او طبیعي پیښو له امله د ژویو بیروي ښکار د ځینو ژویو او الوتونکو نسل له منځه وړی او یا یې هم د نبودۍ تر ګواښ لاندې راوستی.
په طبیعت کې د موجودو حیواناتو، مرغان او حتی خزندو کمیدل یا د نسل تباهي زموږ د چاپیریال پر توازن ناوړه اثر پرې باسي. دا ځکه چې په طبیعت کې خدای تعالی ټول موجودات، حیوانات، پرندگان او نور ژوندي موجودات داسې برابر کړي چې د انساني ژوند محیط په هغه یو توازن موندلی او توازن یې پرې برابر کړ او له خرابۍ او رانی ژغوري.
ولسمشر دغه غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې د رپورټونو له مخې دا مهال ډیر شمیر ژوي ښکار کیږي او هر ورځ دغه ښکار شوي ژوي بازارونو ته هم راوړل کیږي. تر دې مخکې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلین ویلي و چې دا مهال په هیواد کې ټول 136 ډوله وحشي ژوي دي چې نوي ډول یې د لمنځه تلو تر ګواښ لاندې دي. د چاپیریال ساتنې یو شمیر څېړونکي وایي چې په افغانستان کې د ډیری ژوي او الوتونکو نسل په تیرو څو کلونو کې له منځه تللی او یا هم د لمنځه تلو په حال کې دی او یو شمیر ژوي بیا د ځینو کسانو لخوا ګاونډي هیوادونو ته انتقال شوي دي. سره له دې چې افغان حکومت یو فرمان له مخې د ژویو او الوتونکو ښکار منع کړی، خو لیدل کېږي چې لا هم د هیواد په یو شمیر سیمو کې ژوي او الوتونکي د ځینو کسانو لخوا ښکار کیږي. د ښکار تر څنګ د ژویو د له منځه تلو او یا کمیدو یو بل لامل په هیواد کې د ځنګلونو پرې کول او له منځه وړل هم دي. ولسمشر کرزی په خپل راډیوي وینا کې د ځنګلونو په ساتلو هم ټینګار وکړ.
ځنګلونه به نه وو، درخت به نه وو، بلکې درخت یا ونې به کال په کال ډیرو او نیاران برشتو. او که دی وی دا موجودات ټول د ځینو آفاتو مخنیوی هم کولای شي او محیط مو سالم پاتې کېدای شي او ورسره زموږ د وطن هوا به هم پاکوي او بارانونه به مو هم ډیر وي او ژوند به مو آرام.
د څېړنو له مخې په ټوله نړۍ کې د ځینو ژویو نسل د تیرې لسیزې په پرتله کم شوی دی. د ژویو او الوتونکو د له منځه تلو او کمیدو یو لامل د ځنګلونو له منځه وړل او د دې صحرایي او غرنیو ژویو ښکار بلل کیږي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤلین له ټولو افغانانو غواړي چې باید د وحشي ژویو د ښکار پر مهال د نورو هیوادونو په څیر د ښکار ټول قوانین او اصول په پام کې ونیسي او د وحشي ژویو د نسل د بقا لپاره خپل مسؤلیت ترسره کړي.
لوو تر وو ورځې په اونۍ کې.
د بلخ ولایتي شورا غړي وای د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کوم کارکونکي چې د نوي کارتونو د ویش دنده پر غاړه لري کاري ظرفیت نه لري او دوی نشي کولای چې چارې په ښه توګه ترسره کړي. خو په عین حال کې بیا د بلخ ولایت د انتخاباتو د سیمیز دفتر چارواکي وای د مرکزونو زیاتوالی د هغوی د صلاحیتونو نه لوړه خبره ده او دا پریکړه په کابل کې شوی. لطیف سحاق په رپورټ راستولای.
د بلخ ولایت ولایتي شورا غړي وایي په دې ولایت کې د انتخاباتو د کمیسیون مامورین چې خلکو ته د کارتونو د ویش دنده لري کاري ظرفیت نه لري او نسی کولای سي په ټاکلي وخت کې خلکو ته کارتونه وویشي. د بلخ ولایتي شورا رئیس ډاکټر محمد افضل عدید وایي دا کارکوونکي په ورځ کې شل تر دېرش کارتونه ویشي چې د هغوی دا کار خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. د کارتونو د ویش په مرکزونو د هغوی د ظرفیتونو د کچې ټیټوالي د دې باعث سوی چې موږ په اندېښنه کړي. زه د دې کار لپاره زیات مثالونه ورکولای سم. کله چې د ښوونځي زده کوونکي کارتونو د ترلاسه کولو لپاره ورغلل نو هغوی اعتراف وکړل چې صرف د ورځې دېرش کارتونه ویشلی سي. د بلخ ولایت د ولایتي شورا غړي وایي په راتلونکو څو ورځو کې به په ولسوالیو کې د کارتونو د ویش مرکزونه هم پرانیستل سي او په پام کې ده چې هرې ولسوالۍ کې یو مرکز پرانیستل سي نو دې کار هم هغوی په اندېښنې کړي دي. د هغوی په وینا د بلخ ولایت ولسوالۍ پراخې او غرنۍ دي نو خلک نسي کولای چې د کارتونو د ترلاسه کولو لپاره ولسوالیو مرکزونو ته مراجعه وکړي.
اگر در یک ولسوالی یک مرکز مرکز
که په ولسوالیو که د کارتونو د ویش یو مرکز موجود وي نو خلک او په خاص ډول مېرمنې نسی کولای چې د کارتونو ترلاسه کولو لپاره د ولسوالیو مرکزونو ته راسي. او زمونږ ځینې ولسوالۍ د مرکز نه لسو کیلومتره لرې پرتې دي نو دا کار ستونزمن ده. د بلخ ولایت د ولایتي شورا غړي په داسې حال کې د انتخاباتو په کارکوونکو باندې نیوکې کوي چې د انتخاباتو د مستقل کمیسیون سیمه ییز دفتر چارواکي بیا دا خبره نه مني.
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د مخدره توکو پر ضد وزارت له بودیجې څخه د 200,000 امریکای ډالر په لګښت د سمیم په نوم یو لوی ورزشي لوبغاړی جوړ شو. په اړه لسیمې نجیب الله الوخیل رپورت لري.
د پکتیکا ولایت خلک او ځوانان چې په دې وروستیو کلونو کې د ژوندانه په بیلابیلو ډګرونو کې د یو شمېر پرمختګونو شاهدان دي. بالاخره د یاد ولایت د ځوانانو، ورزشکارانو او د سیمه ییزې ادارې د چارواکو د پرلپسې غوښتنو په پایله کې نوموړی ولایت د یو لوی او نسبتا پرمختللي ورزشي لوبغالي څښتن شو. نوموړی سټډیوم چې د خلکو په غوښتنه د سمیم لوبغالي په نوم نومول شوی د مخدره موادو پر ضد وزارت د خوکړنو د ستاینې پروګرام له لارې د 1,00,000 ډالرو په لګښت یو کال په موده کې جوړ شوی دی. د پکتیکا د ځوانانو او مدني بنسټونو په استازیتوب عبیدالله سراوزوال په خپلو خبرو کې د سمیم لوبغالي جوړېدل د یاد ولایت په ورزشي ډګر کې یو مهم پرمختګ بولي، خو غوښتنه کوي چې باید د سیمه ییزې ادارې مسؤلین د فوټبال او باسکټبال لوبو سربیره نورو مروجو لوبو لپاره هم د لوبغالو د جوړولو امکانات برابر کی.
دغه لوبغالی د فوټبال په برخه کې، باسکټبال په برخه کې تر یو بریده د ځوانانو اړتیاوې پوره کوي، خو لا هم موږ ډېرو شیانو ته اړتیا لرو. خصوصا د کرکټ په برخه کې موږ هیڅ ډول لوبغالی نه لرو.
د پکتیکا د قومونو متحد شورا مشر مولوی معصوم خیروی وایي نوموړی لوبغالی ځکه پکتیکاوالو د سمیم لوبغالی په نوم ونوماوه چې د افغان حکومت نور چارواکي هم د ښې حکومتوالۍ رامنځته کولو لپاره اخلاص ته وهڅول شي. د سمیم لوبغالی د پرانیست په مراسمو کې پکتیکا والی ویل چې دا لوبغالی به د ځوانانو په منځ کې د دوستۍ د روحیې د پیدا کېدو او د یو بل سره د پیژندنې زمینې برابرې کړي.
دغه لوبغالی دغه سټډیوم چې موږ په دغه نیت باندې شروع کړو چې د پکتیکا ځوانان په جسمي لحاظ، په فکري لحاظ، په معنوي لحاظ باندې پیاوړي وي او دلته پکې لوبې وکړي، د لوبو په نتیجه کې یا د لوبو په جریان کې محبت وکړي، مینه وکړي، یو بل سره وپیژني او یو له بل سره آشنا شي، ان شاء الله دا به ما دې ته وهڅوي. زه په هره برخه کې څه درته وکم، اسانتیاوې درته برابرې کړم، سهولتونه درته ایجاد کړم.
د یادونې وړ ده په پکتیکا کې د دې مجهز او مډرن لوبغالي جوړېدل په دې لحاظ د ارزښت وړ دي چې تر دې پخوا په یاد ولایت کې د لوبو لپاره داسې لوبغالي شتون نه لاره.
او دا هم ستاسو څو ایس ایم ایسونه. دښمنان هیڅ کله نه غواړي افغان ولس په آرام وي. دا یو اوریدونکي له معلوم ځای څخه خپل ایس ایم ایس کلی کړی وایي چې د میګتون غوندې تور دښمنان افغانان لري. بل ایس ایم ایس دی د محمود دروشن د غزنی ولایت څخه وایي چې آیا د بغلان چارواکي د خپلو سرو وسلوالو سره همکاري کوي او کنه. دغه راس خپل یو بل ایس ایم ایس استولی دی د ایران څخه. یو افغان احمد دوای چې کرزی په ایران کې سفر باندې هیڅ فایده نشي کولای ځکه چې تاریخ شاید دی چې ایران هیڅ کله د افغانستان دوست کېدی نشي. بل اوریدونکو په خپل ایس ایم ایس کلی کې په افغانستان کې جګړه کې دواړه خواوې مسلمانان وژل کېږي. هیله ده چې دواړه خواوې له جګړې لاس واخلي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدلی شئ. دوستانو شپږ نیمې بجې کې